په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي رادیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. د خبرونه کې به واورئ چې له نږدې لس ورځو وروسته چې د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو بهیر درېدلی و، نن د امریکایانو په ګډون په لسګونو بهرنیان د قطر په یوې مسافروونکې الوتکې ته پورته شول. په افغانستان کې د سلسلې نړیوالې کمیټې پر نورو بشر دوستانه سازمانونو غږ کړی چې له افغانستان سره د مرستې بیا پیل کړي. د افغان جاپان روغتون یو مسول بیا خبرداری ورکوي چې که ژر مرستې ونه شي ښایي د روغتیا په برخه کې ډېر مسلکي پرسونل له لاسه ورکړي.
هغه خلک موږ د لاس نه ورنکړو چې موږ ورباندې مصرفونه کړي دي.
نړیوال خوراکي پروګرام بیا په نورستان او کونړ کې په بې وزلو کسانو د نړیوال خوراکي پروګرام په ترڅ کې د مرستو د ویش لړۍ پیل کړې ده.
وګي دو بوجې وړه لس کیلو غوړي او دو لس کیلو دال څو پاکټه مالګه شامل دي.
د طالبانو دریز د نن ورځې په اړه چې په تېره واکمنۍ کې د شهید دی اونۍ په توګه یې یاد تازه کېده څه دی؟
هغه مخکنۍ چې کوم هغه اسلامي عمارت هغه ورځ جوړ هغه شیان رسمیت نه پېژني، ځکه دوی هغه سیستم چې و هغه پردی سیستم و.
په دې اړه مو د طالبانو د واکمنۍ د فرهنګي چارو له یو مسؤل سره مرکه کړې. دغه راز د طالبانو د نوي حکومت په وړاندې به د نړۍ د یو شمېر هېوادونو له وروستیو غبرګونونو هم خبر شي. خو لومړی وار صفی الله ستانیزي ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه چمتو کړي دي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د طالبانو د حکومت له خبرداري سره سره په بلخ، پروان، نیمروز، کندز او کاپیسا کې نن خلکو لاریونونه وکړل. د امریکا د استخباراتي ادارې CIA مشر ویلیام جوزف برنز د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارې له مشرانو سره نن په راولپنډۍ کې کتلی دي. او په شمالي مقدونیا کې د کورونا ویروس په وروختون کې یوې چاودنې اور لګیدنې لږ تر لږه 14 کسان وژلي. پوره خبرونه د طالبانو د حکومت له خبرداري سره سره لاریون کوونکي په بلخ، پروان، نیمروز، کندز او کاپیسا ولایتونو کې سړکونو ته راووتل. د تاوتریخوالي او نیولو یو شمېر قضیې راپور شوي، مګر نور جزئیات نه دي خبره شوي. د اماج په نوم د یوې خبری شبکې لخوا په ټولنیزو شبکو کې خبره شوې ویډیو ښیي چې خزینه لاریونوالي د ښځو حقونو ته درناوی او د پاکستان ضد شعارونه ورکوي. پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورن دی، هغه تور چې اسلام آباد رد کړی. یو ورځ مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په موقت ډول په افغانستان کې لاریونونه ممنوع کړل. وی ویل چې ویرشته ځینې ډلې به لاریون کوونکو ته ګواښ پېښ کړي. د طالبانو له واکمنېدو سره سم سږ کال د شهید اونۍ په مناسبت رسمي مراسم نه دي نیول شوي. پخوا به د وکیل اتلسمې تر یوې اونۍ د جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وژنې د تلین په مناسبت مراسم نیول کېدل. اوله ورځ یې عمومي رخصتي هم وه. دا چې دا اونۍ سږ کال ولې نه لمانځل کېږي، د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړی سردار احمد شکیب په اړه ازادي راډیو ته وایي.
طبعا ټول شیان تغیر شوي دي، بدل شوي دي. ورځې خپلې تاریخي ورځې معلومې دي. د افغانان تاریخي ورځې هغه به خپلې ټاکل شوي خپل ځای به لري. نو هغه مخکنۍ چې کوم هغه اسلامي عمارت هغه ورځ جوړ هغه شیان رسمیت نه پېژني، ځکه دوی هغه سیستم چې و هغه پردی سیستم و. پردی د بهر راغلی هغه نور له منځه تللی دی. دا هغه شیان اهمیت نه لري.
د شهید اونۍ په مناسبت یوازې په خواله رسنیو ځینو افغان سیاستوالو پیغامونه ورکړي. له هغې ډلې ډاکټر عبدالله عبدالله لیکلي چې د احمد شاه مسعود د تلین په مناسبت تسلیت وایي. احمد شاه مسعود له نن څخه شل کاله وړاندې د تخار ولایت په خواجه بهاءالدین کې په یو تروریستي برید کې ووژل شو. د امریکا د استخباراتي ادارې CIA مشر ویلیام جوزف برنز د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارې له مشرانو سره نن په راولپنډۍ کې کتلې دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR په یو بیان کې ویلي، په لیدنه کې د دوه اړخیزو ګټو په مسئلو، سیمه ایز امنیتي حالات او د افغانستان پر روان موضوع بحث شوی. په بیان کې راغلی دا خبره تکرار شو چې پاکستان د سیمې امنیت او یو باثبات او سوکال افغانستان یقیني کولو پر سر له نړیوالو ملګرو سره همکاري کولو ته ژمن دی. د پوز مطبوعاتي څانګې بیان زیاتوي، ورغلی پلاوی د افغانستان په مسله کې د پاکستان د کردار ستاینه کړې چې پکې له افغانستانه د خلکو د راویستو کامیاب عملیات او د سیمه ایز ثبات لپاره هلو ځلو ته ژمنتیا شامله ده. د سپتمبر په ورمه د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید کابل ته تللی او سفر یې له ګڼو خبرګونو سره مخ شو. په کابل او ځینو نورو ښارونو کې ګڼو خلکو د پاکستان پر ضد مظاهرې وکړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه جوړوي. په دې غونډه کې به د یوناما مشره دیبورا لاینز په افغانستان کې د تیرو څو اونیو په تحولاتو باندې د یو راپور جزئیات شریک کړي. دا راپور ورده مخه د یوناما لخوا شریک شوی چې پکې د افغانستان وضعیت خورا مبهم ګڼل شوی دی. یوناما له طالبانو غوښتي چې د خلکو د ځان د خوندیتوب لپاره ډېره هڅه وکړي. نن د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې وکیلانو اعتراضونه کړي دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د سترې محکمې مخ ته د مظاهرې پر مهال د پښتنو وکیلانو د فورم مشر عبدالرحیم وزیر د آزاد اروپا مشال راډیو ته په دې اړه وویل:
نن په ټول پاکستان کې د وکیلانو هړتال دی. د دې هړتال بنیادی وجه دا ده چې سپریم کورټ کم نوی ججان شوی دی، دا د میرټ خلاف شوی دی.
عبدالرحیم وزیر او نورو وکیلانو د عائشه ملک په نوم د لاهور د سترې محکمې د یوې غړې د ټاکل کېدو په اړه هم شکایت کړی دی چې ویلي دي له هغې نه ډېر نور وکیلان هم شته چې حق یې وو د سترې محکمې غړي شي. وروستی خبر دا چې په شمالي مقدونیا کې یوې اور لګیدنې لږ تر لږه 14 کسان وژلي دي. اور له هغې چاودنې وروسته رامنځته شوی چې د شمالي مقدونیې په شمال ختیځ ښار تیتوو کې پرون شوی وه. په اور لګیدنه کې چې د کرونا ویروس په یو روغتیایي مرکز کې شوی دی 14 کسان وژل شوي دي. دا خبره د شمالی مقدونیه صدر اعظم زوران زایف په خپل ټوټر باندې نن کړی. د هغه ویلی دی چې یو لوی تراژیدی رامنځته شوی ده د تیتوو په روغتیایي مرکز کې.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم اول ولیدی ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوې د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په امراسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لنږدې لس ورځو وروسته چې د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو بهیر درېدلی و، نن د امریکایانو په ګډون په لسګونو بهرانیان د قطر پر لور یوې مسافر وړونکې الوتکې ته پورته شول. د راپورونو له مخې د طالبانو چارواکو اجازه ورکړې چې دغه کسان چې شمېر چې شاوخوا 200 تنه ښودل شوی دی له هېواده ووځي. د امریکا په ګډون د لویدیز هیوادونو یو شمېر چارواکو له طالبانو غوښتي و چې هغو کسانو ته د چې غواړي له هیواده ووزي اجازه ورکړي چې له افغانستان نه ووزي. له کله چې طالبان پر کابل واکمن شوي په نږدې دوونیو کې امریکا او نورو لویدیز متحدانو شاوخوا 120,000 کسان د کابل هوایي ډګر په الوتنو کې ایستلي وو، خو دغو چارواکو دغه راز ویلي وو چې یو شمېر نور کسان پاتې دي په افغانستان کې او هڅه کوي چې طالبانو ته قناعت ورکړي چې دوی هم له هېواده وباسي. دا هغه موضوع ده چې زما همکار اجمل انتخاب کړی په استډیو کې سره دی. انصاب، دا یو مهم پرمختګ دی د لکه چې طالبان واک ته رسیدلی او هغه غوښتنه چې له طالبانو څخه لویدیځوالو کوله چې باید د دوی وګړي او همداراز هغه افغانان چې له دوی سره همکاري کړې پرېږدي چې له هېواده ووزي په خوندي ډول باندې. څه ویل شوي چې دغه څومره کسان دي او چیرې ځي؟
ګڼو قطري او همدارنګه لویدیځو چارواکو نن تایید کړه چې شاوخوا 200 کسان چې امریکایان دي یا د گرین کارډ لرونکي دي یا همدارنګه د نورو لویدیځو هیوادونو اتباع یا د هغوی د تابعیتونو لرونکي دي، دا نن یوې الوتکې ته چې د قطر د هوایي شرکت یا قطر ایرویز الوتکه ده په کابل کې پورته شوي دي او ټاکل شوي ده چې له کابل نه پرواز وکړي. اما چې تاسو وویل دا یو ډیر مهم پرمختګ په دې دی که په تیرو څو ورځو کې موږ ګورو د نړیوالې ټولنې په طالبانو باندې د نورو ټینګارونو تر څنګ لومړنی ټکی دا و چې دوی باید خلکو ته په ځانګړې توګه چې په کابل کې بهرنیان دي یا هغه څوک افغانان چې بهرنیان ایستل غواړي یا حتی عام افغانان که غواړي هیواد ته ولاړ شي او ولاړ شي آزادانه اجازه ولري. په دې اړه باندې که څه هم طالبان وار په وار ژمنه کړې وه چې دوی به هغه کسانو ته چې اسناد ولري د سفر د افغانستان نه د وتلو اجازه ورکړي کله چې هوایي ډګرونه پرانستل شي، خو بیا هم په دې برخه کې د طالبانو پخوانیو واکمنیو ته او ځینو برخو کې سخت دریسته په پام د نړیوالې ټولنې سره شکونه او اندېښنې وو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل پرېکړه لیک کې دا خبره په ټینګار کړې وه. امریکایي، برتانوي چارواکو همدارنګه د اروپایي ټولنې چارواکو دا چې طالبان باید خلکو ته له دې هېواد نه دي وتلو، که څوک غواړي وطن پرېږدي او لاړ شي ازادانه اجازه ورکړي، دا خبره یې په ټینګار کړې وه. نو نن د دغه 200 کسانو الوتکې ته پورته کېدل او پرواز دا یو ډېر مهم پرمختګ ګڼل کېږي. همدارنګه طالبانو ژمنه کړې ده چې دوی به نور هم اجازه ورکړي. نن د ورځې په پایل کې د قطر ځانګړی استازی مطلق بن ماجد القحطانی دا یوه تاریخي ورځ وبلله. هغه وویل دې ورځ دې الوتکې ته که تاسو تجارتي الوتکه وایي که چارټر شوې الوتکه ورته وایي، خو لږ تر لږه دغه ټول خلک چې په الوتکه کې پورته شوي دوی ټکټونه لري، همدارنګه بورډنګ پاسونه لري. ده وویل چې د کابل هوایي ډګر به د جمعې په ورځ د بلې یوې ورته الوتنې شاید هم وي چې په هغې کې به هم شاوخوا 200 کسان له کابل نه ووځي. د القحطانی بیا هیله وښوده چې په افغانستان کې به له دې پروازونو سره بیرته حالات عادي وضعیت ته راوګرځي. تر اوسه پورې هم یوه ستونزه شته ده چې هغه ستونزه د ځینو هغه افغانانو ده چې د نړیوالې ټولنې له بېلابېلو هېوادونو امریکا ناټو سره یې کار کړی خو پاسپورټونه اسناد او ویزې نه لري او په افغانستان کې دننه سفارتونه نه دي پرانیستي چې دوی ته ویزې ورکړي. دا لا هم یوه ستونزه ده چې بحث به پې کېږي چې دا ستونزه به د هغه افغانانو څنګه هوارېږي.
که څنګه طالبانو ویلي چې اجازه ورکوي ټولو هغو کسانو ته چې غواړي له هېواده ووځي باید قانوني اسناد ولري، لکه څنګه چې تاسو وویلي که چیرې دوی پاسپورټ ونه لري ویزې ونه لري خو تر هغه وخته پورې نشي کولی چې له هېواده ووځي. بله مهمه موضوع دا ده چې قطري تخنیکي ټیم کابل نړیوال هوایي ډګر کې دا څو ورځې مصروف و. مخکې ما د افغانستان د هوایي ملکي ادارې د له یو مسؤول چارواکي سره خبرې وکړلې چې له دې مخکې هم د دغه نړیوال هوایي ډګر د ترمیم په اړه معلومات راسره شریکول. هغه وویل چې تر اوسه پوری کابل نړیوال هوایی ډګر ملکی مسافر لونکو الوتنو ته په عادي ډول نه ده آماده شوی، اما هغه هیله وښوده چې په راتلونکو درې څلورو ورځو کې به دا آماده شي. خو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه له دې مخکې هم د کابل نړیوال هوایی ډګر ته په د خوراکي موادو بار الوتکې راغلې
دي مرستو رسیدلې
او دا هم یو چارټر الوتکه ده. البته ټول نړیوال هوایی ډګر په نورمونو او ستانډرډونو تر اوسه پورې آماده نه
ده. دا واقعي چې یو سوال دی چې کله به په عامو خلکو پر مخ باندې هوایی ډګر پرانستل کیږي، خو دا یو پرمختګ ګڼلې شو هغه خواته چې بالاخره به د کابل هوایی ډګر د عامو الوتنو پر مخ باندې په دوبۍ کې په متحده عرب اماراتو کې افغان مزدوران دي، افغان کارګر دي، دوی کور ته په نورو هیوادونو کې افغانان دي، دوی غواړي هېواد ته لاړ شي بیرته راشي. نو د عامو خلکو په وړاندې باندې به هوایی ډګرونه کله پرانیستل کیږي دا یو سوال دی. خو له دغه پرمختګ سره داسې ښکاري چې د کابل هوایی ډګر رو رو دې ته آماده کیږي. د القحطانی یوه خبره چې نن د کابل د هوایی ډګر د تخنیکي برخې په اړه باندې کړې ده، ویلي دي چې رادار بیرته فعال شوی دی او لږ تر لږه اویا میله ساحه دا رادار تر پوښښ لاندې راولي. دا رادار د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له کار لوېدلی و.
یوه بله پوښتنه هغه ده چې دغه یوه مهمه غوښتنه وه چې له طالبانو له واکمنۍ لوېدیځوالو کوله. راتلونکې څلور ورځې وروسته د افغانستان په اړه د بسپنې راټولولو یو مهم کنفرانس ده چې ملګري ملتونه په جنیوا کې تنظیم کړی. فکر کوي چې دا به د دغه کانفرنس کې له افغانستان سره یا د دغه نوې ادارې سره د مرستو پر ټولولو کوم اغیز وکړي.
د دې یو شخکاري چې د امریکا د حکومت او همدارنګه د طالبانو ترمنځ د یوې همکارۍ څرګندونه کوي. تر ډیره داسې ښکاري چې طالبانو او امریکایي چارواکو په خپلو کې په دې برخه کې همکاري کړې ده. په دغه بسپنو کې دا یو مثبت ټکی کېدلی شي، خو د پراخې نړیوالې همکارۍ لپاره به طالبانو ته د ډیرو شرایطو پوره کول په کاري تر څو نړیواله ټولنه د طالبانو د حکومت سره پراخې همکاري وکړي.
ډیره مننه زما همکار اجمل. آن البته وروسته به واوري چې په افغانستان کې د سلسلیب نړیوال کمیټې پر نور بشر دوستانه سازمانونو او نړیوال بانک غږ کړی چې له افغانستان سره خپل مرستې بیا پیل کړي او د روغتیایي سیستم ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه د دوی په وینا د افغانستان روغتیایي سیستم نږدې دی چې سقوط وکړي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
په افغانستان کې د سلسلیب نړیوالې کمیټې پر نورو بشر دوستانه سازمانونو او نړیوال بانک غږ کړی چې له افغانستان سره د خپلې مرستې بیا پیل کړي او د روغتیایي سیستم ملاتړ ته دوام ورکړي.
د دې کمیټې مشر چې افغانستان ته څلور روزنی سفر درلود د غرض ویلي چې له افغانستان سره میلیارډون ډالر بهرنۍ مرستې بندې شوي او په افغانستان کې د لویدیځ پلوي حکومت تر سقوط وروسته دغه هیواد له یوه کړکېچن او وضعیت سره مخامخ شوی دی. د سره صلیب او سرې میاشتې د ټولنو فدراسیون تر دې مخکې ویلي وو چې جګړې وچکالۍ او د کورونا وبا 13 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ کړي دي. تفصیل په دې رپورټ کې
د طالبانو لخوا د نظام له نسکورېدو او بشري مرستو له درېدو سره دا مهال د نورو برخو ترڅنګ روغتي سکتور هم له ګڼو ستونزو سره مخ دی. د افغان جاپان روغتون سر طبيب طارق احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره امکانات په نشت حساب دي او دوی سره د نړیوال بانک مرستې درېدلې دي. خغلی احمدی په وینا دوی د درملو او طبي تجهیزاتو لکه مخسره مخ دي او لبلې خوا د افغان جاپان روختون کارکونکو ماشونه هم له دریو میاشتو راهیسې نه دي ورکړ شوي.
ټولنه دا غوښتنه کوم چې موږ سره مرسته وکړي، موږ سره موږ ته د لاس راکړي. هغه ډاکټران لرو چې ټول ټرین شوي دي، هغه نرسان لرو چې ټول ټرین شوي دي، هغه خلک موږ د لاس نه ورنه کړو چې کوم موږ په دې 2 کالو کې موږ ورباندې زحمت ویستی دي، په 2 کالو کې موږ ورباندې مصرفونه کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC په نورو بشر دوستانه سازمانونو او نړیوالو باندې هم غږ کړی چې له افغانستان سره خپلې مرستې بیا پیل کړي او د روغتي سیستم ملاتړ ته دوام ورکړي. د دغې کمیټې مشر پیټر مور چې افغانستان ته یې څلور ورځنی سفر درلود وویل چې له افغانستان سره میلیارډونه ډالر بهرنۍ مرستې شوې او په افغانستان کې د لویدیځ تر ملاتړ لاندې حکومت له سقوط وروسته دغه هیواد له یو کړکېچن وضعیت سره مخ شوی. نوموړي د دغه څلور ورځني سفر پر مهال طالب چارواکو له هغې ډلې ملا عبدالغنی برادر سره هم کتلې دي. پیټر مور نن په یو خبری کانفرنس کې وویل د سره صلیب نړیواله کمیټه هیڅکله د بندیزونو په اړه دریځ نه نیسي، خو د نړیوال سکتور لپاره د نړیوال بانک ملاتړ خورا اړین دی. د سره صلیب او سرې میاشتې د ټولنو فدراسیون تر دې مخکې هم ویلي چې بیلابیلو عواملو له امله 13 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. پر دې سربیره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د برخې مسؤلین ویلي چې د دغه هیواد نیمای نفوس بشري مرستو ته اړ دي. همداراز د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې 13 میلیونه افغانان یا د افغانستان له نیمای زیات وګړي د نړیوالو پر مرستو متکي دي. ملګرو ملتونو همداراز د دغه سازمان پر غړیو هیوادونو غږ کړی چې افغانستان ته د بشري مرستو لپاره یو بیړنۍ غونډه راوبولي، خو طالبانو بیا اوسنی وضعیت لنډمهاله بللی او ویلي چې د حکومت په جوړېدو سره به وضعیت عادي حالت ته وګرځي.
یو شمیر نړیوال محصل مالی ستونزو سره سره بیا هم په افغانستان کې د بې وزلو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي او هم د نړیوال خوراکي پروګرام دی چې په سلګونو کورنیو په نورستان کې خوراکي مواد ویشلی دي. نور په دې رپورټ کې
په نورستان کې د رسنیو د دفتر مشر سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته ویل تیر څو ورځو په یو شمیر ولسوالیو او د پارون اړوند دوه کلیو کې د نړیوال خوراکي پروګرام په مرسته پر سلګونو کورنۍ وی خوراکي مواد ویشلې دي.
چې په هغه موادو کې 2 بوجۍ وړو، 10 کیلو غوړي، 12 کیلو دال او داسې مالګه شامل وو. دغه دوه کلیو پرونس نومي 322 کورنۍ ته عمل ته مواد توزیع شو. دا رنګ دی وکړي هم 322 کورنۍ ته مواد توزیع شو.
د حق بیان پر خبره چې کومې سیمې لمرستو پاتې دي هغه ته به هم مرستي ورسوي. د پارون اړوند ډیوی کلی یو تن وسیدونکي چې مرسته تر لاسه کړي وایي
امام مینوم دے دل تا جے کم مواد توزیع شو د WLP موسی په مالی مرسته چې پکې 2 بوجۍ وړه، 10 کیلو غوړی او 12 کیلو دال، 100 پاکټه مالګ شامل دي.
د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د نورستان په گاوند کونړ کې هم پر 11,600 کورنیو د یاد مرستو ویش پیل شوې ده. په کونړ او نورستان کې د خوراکي موادو مرسته په داسې حال کې کیږي چې په هیواد کې د راغلي بدلون لامل په لسګونو زره کسان بیروزګاره شوي. ملګرو ملتونو هم اندېښنه ښودلې چې که افغانستان ته زره د خوراکي او نورو موادو مرستې ونه رسول شي نو دا هیواد به د یو ناورین سره مخ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د سپتمبر نهمه ده ل نن ورځ شل کاله مخکې د افغانستان نوموتی جهادي قمندان احمد شاه مسعود په یو حمله کې ووژل شو. نوموړي ته د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ملي اتل لقب ورکړل شوی دی. د هغه وژلو ته په پام په تیرو کلونو کې نن ورځ د شهیدانو د ورځې په توګه په دې هیواد کې عمومي رخصتي وه او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د دې ورځې یاد تازه کړه. زما همکار اجمل ان د طالبانو د فرهنګي شورا له یو غړي مولوي سردار احمد شکیب سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د طالبانو دریز د دغه ورځې او د تیري واکمنۍ د نورو مهمو ورځو په اړه انڅه ده.
نو هغه مخکنی چې کوم هغه اسلامي امارت هغه ورځ یو هغه شم رسمیت نه پیژني ځکه دوی هغه سیستم چې هغه پردي سیستم او پردي د بهر راغلي هغه نور له نه ځلې د هغه سیستم اهمیت نه لري.
د احمد شاه مسعود په اړه باندې د تاسو دریسته د احمد شاه مسعود شل کاله مخکې په همدې ورځ ووژل شو. په هغه وخت کې د طالبانو د هغه وخت د نظام پر ضد باندې مقاومت کاوه، جنګیده. په وژلو کې هغه مهال طالبانو ویل چې دوی په کلاس نه لري. بیا وروسته په تیرو شلو کلونو کې هغه د افغانستان په هغه اساسي قانون کې د یو اتل په توګه یادېده او یو شمېر پلویان یې لرل. په مجموع کې د افغانستان د دغه شخصیت په اړه د تاسو لیدلوري او نظر سره
د شکه اسلامي امارت په وړاندې هغه وخت کې چې د طالبانو اسلامي تحریک فساد په ضد راپورته شو، ځینو قمندانانو ځینو خلکو سیاغه ډلې را جوړې کړې او دغه مقاومت یې کاوه، جنگونه یې کول. افغانستان کې داخلي جنگونه ستر دي مخکې د کابل روان کړی او هغه کې یو لوبغاړی د احمد شاه مسعود د جنگو پترس کې ووژل شو. اگر چې طالبانو هغه وخت هم دا رد کړی د طالبانو د په وژلو کې لاس نه و، چا چې ووژل هغه معلوم نه دی سکوره چا وژلی. نو دای دغه شیاتلو سی خپل منځي جنگونو کې افغانستان کې کابل روانون کوي او جنگونه کړی دي، داخلي جنگونه کړی. هغه کدوی اتل بولی دا د افغانستان په تاریخ کې نه تکتیجه. نو هغه شی ډیر خلک د اسلامي امارت په وړاندې مقاومت کړی او لمنځه تللی دي او دا د افغانستان په تاریخ کې قدای لري. هغه په هغه شکل لري چې دوی د فلمنجي جګړو او د ورانونکو جګړو اصلان بلل کېدای شي او د افغانستان د تاریخ اتلان نه دي.
وستا سو په یو هڅه کې چې په افغانستان کې وی پخلاینې یو جوړجاړي ته ورسیږي. احمد شاه مسعود ګڼ پلویان لري. د قبر په پنشیر کې د زینو لپاره مهم یو ځای دی. تاسو به د میراث سره څه کوي او د پلویانو چې یو شمېر خلک ورته عقیدت لري د هغوی په وړاندې باندې به تاسو پالیسي څه؟
اسلامي امارت خپله پالیسي ډېره واضح وړاندې کړې ده. حتی ځینو خلکو چې په وړاندې دا وسوسه رژیم کې مقاومت کړی دی، جنګونه یې کړی دي، هغو ته معاف کړی دی، هغو سره د خپل یو ولسي دی، یو خپل د ملت د اشخاصو دی، ولس په سترګو ورته ګوري، ورونه یې ګڼي. هغه که تاجک دی، که ازبک دی، که پښتون دی، که شهید دی، هر څوک د هرې سیمې چې دی پر سمتي او قومي تبعیضونو باندې اسلامي امارت هیڅ باور نه لري. د پنچیر د خلکو د پنچیر د ځمکې د لسونه د غفص احترام کوي، لکه د کندهار د چې کوي، د ننګرهار کوي، یا د مزار کوي، هر چا. نو دغه تبعیضونه نشته. دا څوک ځینې خلک هغو ته عقیدت لري، هغه د ځان د یو ایرو یا په اصطلاح تلې بولي، هغه د دوی خپل کار ده، پر هغه باندې موږ ته اعتراض نه لرو. او اسلامي امارت دوی هغه خلک چې پلویان چې دي هغو ته هم څومره احترام لري، په دې نظام کې به ځای لري، دوی به قدر کېږي. جنګ له دوی سره او یا دوی سره دښمني هغه په دې بنیاد نه ده چې احمد شاه مسعود د اسلامي امارت په وړاندې جنګېدلی و، داسې نه ده. او د ده چې کوم میراثونه دي، د چې کوم پلویان دي، خلک دي هغه ته اسلامي امارت احترام لري، هغه به خپل ځای لري.
د طالبانو د فرهنګي شورا غړی مولوي سردار احمد شکیب چې د شهید د اونۍ په اړه چې نن د سپتمبر نهمه وه په افغانستان کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې یاد تازه کېده، د مرکه وه.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
تاسو له پیغامونو سلام علیکم رشید ما د سرکانو ول پالین علاقه د پاکستان په درا خو کې دزم کای خلک نشته دي او بس معلوم ول او هغه ډیر خراب کړی ده او بس دې جدي اقدامات نشي امارات اسلامي والا او منتج بس راحته پک زه عرفان الله خبرې کوم د کنړ ولایت نه سرکانو نه روینده او مشکلات لرو د پاکستان فوج را خو دې د سرکانو چین درا نږدې شوی ده او جنگ کوي نه بوټي چپکې د بس فوج نه ده
ہلو السلام علیکم زید آزاد امکران ہوٹل ٹول پہ سلام الحین آباد مظفر خان میرا مت خبریں کہوں اور ٹول افغان آزاد ملک میں دے کیا ختم دے کیا نفل دے کیا اللہ شکر ادا کی کالا پاک آزاد مل دے توار کا ہے.
السلام علیکم
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبر کو آیا دا افغانستان اوس کوم مسجد او مدرسه ده چې ملایان پکې ځای نیسي؟ افغانستان خو یو مملکت ده، په دې کې باید سیاسون ځای ونیسي، هغه چیرې چې هغه زده کړې کړي او دا هېواد ته ګټې راوړي. دا خو کوم د ملایانو کور نه ده چې دوی راځي په وزارتو کې ځای نیسي. ملایانو ته خدای لوړ مقام ورکړی، جوماتونو ته دې ولاړ شي، ملایي ګانې دې ونیسي. وسلام.
السلام علیکم. همدرد خبرې کوم له لغمان نه. ورور دا طالبان پر اتک سره زمونږ خپل دغه کارونه هیڅ مونږ د یو غنډ لرو چې مونږ خپل پیسې لاس ته راوړو او مد لاس ته راوړو. همداسې درګر د پیسې ریزي روانې دي، هیڅ کاروبار نشته. ورور در په در یو خاورې په سر یو یا خو بس سبوی زو او بس خپل دیوالو تم تکیا ولی غرمه راځو، ګوډۍ نه یي چې شی نه بیا مازیګر زو ماښام راځو. د خدای هیلې ته پراته یو بے طالبان نم بے حکمر نم دا غختنه رسی مونږ ته زمينه برابر کی، دغه کار زمينه برابر کی، دغه تعلیم زمينه برابر کی. نور خو وخت د الله په امان.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې پریښو، کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم تل درته خبرو. او د خبرونه په دې برخه کې د ژوند رنګونو د لړۍ یو نوې برخه
د ژوند رنګونه.
زه وسیم الله احمد دم کلی اوسیدونکی د مرکز او کار قصر نه دا لاسګار د کراچۍ باندې مزدوري کوم.
څومره وخت کې د مزدوري کې؟
ما تقریبا کوټوالی نه په هم مزدوري پسې وس راوته بازار ته او تقریبا اته کال زما وشو، اته نهه کال وشو زه بس مزدوري کوم دې بازار.
نور مکتب شی ویلې وې کنه؟
مکتب مې نه تمه پورې ویلې دې، بس غریبۍ غربت د وجې نه اوس مکتب دا دوه درې کاله کېږي پرېښی نه نیم تلی مکتب.
او کور کې څو کسان استه؟
کور کې بس اته کسان فامیل. کور
نور څوک د مزدوري کاروبار شته کنه؟ دا یوازې ته
نه، زما نور یو روم بل دی کوټه ده، بس زه مشر یم کور کې، بس ټول مشر زما یو پلان مې داس پنګلې هغه کار قسم نشي کولای ټول کور به ساتم، مسئولیت ټول زما په غاړه ده.
د ورځې تقریبا څو روپۍ پیدا کی؟
ورځ دا مخکې به ډېرې کېدلې، کالدار ټیم کې څلور سوه څلور نیم سوه اوس دا افغانۍ دي او سل یا شل یا سل دېرش بازارونه بېخي خراب شي.
سبق سره شوق لري؟ غواړي سبق وې؟
ولی نه لرو سبق سره شوق لري، خو بس کور را په غاله دی، غریبي ده، بس د غریبۍ د وجې نه مونږ اوس نشو کولای چې تعلیم ته مخه کړو، ځکه چې هلته هم غریبي ده او بل تعلیم چې دی دا د یو مالدار د وس لرونکي خلکو کار دی چې هغه دا کې. نو چې یو سړي ته کور ور په غاړه یو د کور ټول مسئولیت ور په غاړه، نو هغه به څه تعلیم وکړي، څه به تعلیم ته وخت ورکړي.
د ازادي رادیو د ژوند رنگونو د لړۍ یو برخه وه. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. خو له ازادي رادیو سره وو سیدي ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. په بل نیم ساعت خبري مجله کې به زما همکار آرش شمایون راشي. خو زه نوریاس نوري او زما همکار طاهر روشان تخنیکی همکار تاسو اجازه ورکړئ.